څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې میر احمد صاپی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته کابل ته ورځو. هلته د اور لګېدو له یوې پیښې تاسو خبر وو چې په لسګونو کسانې ټپیان کړي او د څو تنو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د امروختیا وزارت وی په کابل ښار کې د تیر شپې د اور لګیدنې له امله درې کسان مړ شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. دفاع وزارت وی په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې لسګونه دولت ضد وسلوال وژل شوي دي او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوریې او ترکیې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په کابل کې د تیر شپې د اور لګیدنې له امله درې کسان مړ شوي دي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. دا اور په عبدالحق څلور لارې کې د تیلو په یو پمپ کې ولګېد او وروسته بیا نږدې ودانیو ته خپور شو. د امروختیا د وزارت ویاند وحید مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دراصل حادثه یاتو سوزید چپ د چارهی عبدالحق چل چار تن از هموطنهای ما زخمی شدن، سه تن هم شهید شده. زخمی ها به اثر وقت به شفاخانه انتقال شدن و تحت مداوا قرار گرفتن. قابل دوریست که 6 تن از این مجروحین بنا به وسعت فیصدی سوختگیش و همچنان عمیق بودن جورات سوختگیشان اینا وضعیتشان وخیمه.
د کابل پولیس ویلی دی چه د اورلگیدن د دې پیښه پړه تحقیقات کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې یو اویا دولت ضد وسلوال وژل شوي او نه څلوېښت نور ژوبل دي. دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دا عملیات د قندهار، ننګرهار، فاریاب، پکتیکا، پکتیا، غزنی او دایکندي ولایتونو په ګډون په یولسو ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت وایي یوازې د قندهار په خاکریز او شاولي کوټ ولسوالیو کې د طالبانو د یو قمندان په شمول 15 وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې د دې عملیاتو په لړ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اورزګان سیمه ایز مقامات وی په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوي چې له امله شپږ سرتیري ټپیان شوي. په اورزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قمندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو تیره شپه د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په کوټواله سیمه کې هغه مهال برید وکړ چې بهرنیو ځواکونو په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات کول. نوموړی وایي له بهرنیو ځواکونو څخه دغه پوسته په خطا کې لګېدلې ده. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست هم یاد برید تایید کړی دی خو د مرګ شوبلې پړې څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیې ته به سفر وکړي او له سوریې د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي بولټن په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس د مخنیوي په لارو چارو به هم خبرې وشي. نوموړي ویلي دي چې ترکیې ته په سفر کې به له ده سره د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورډ هم ملګری وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 دسمبر میاشت په 19 نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ د اعلان د امریکا پوځي مشران او د کانګرس غړي حیران کړي دي. یوه نوې نظر پوښتنه کوي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل مکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. په دې نظر پوښتنه کې چې پرون خپره شوې اکثریت برخوالو ویلي چې دوی د داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب شي. په تیرو دوو میاشتو کې د مکرون او د ده د حکومت پر خلاف په پاریس او نورو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې مکرون پر تیلو د مالیې د لوړولو پیشنهاد وکړ. ولسمشر مکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړه لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کولی شي. په نوې نظر پوښتنې کې 50% کې برخوالو ویلي چې له حکومت نه ناراضه دي. په اپریل میاشت کې بیا دا فیصدي 59 وه. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د 15 میلیارد ډالرو غوښتل شوی بودیجې په اړه سره خبرې وکړي. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د غوښتنې له امله د فدرالي حکومت بودیجه ځنډیدلې ده چې په نتیجه کې د یو شمېر دولتي ادارو چارې درېدلې دي. دیموکراتان چې د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت دی د سرحدونو د بودیجې د زیاتولو مخالفت کوي. دا مهال د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.3 میلیارد ډالر د سرحدونو د چارو لپاره ځانګړي دي او کانګرس له دې نه زیاتې پیسې نه تصویبوي. ولسمشر ټرمپ وایي له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو هدف امریکا ته د غیر قانوني کډوالو او د راتګ او د نشې موادو د قاچاق مخنیوی دی. نوموړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي و چې مکسیکو به اړ کړي چې پر سرحد د دیوال جوړولو لګښت ورکړي، خو د مکسیکو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کابل په عبدالحق چوک کې د اورلګیدو د پیښې د قربانیانو شمیر شایي زیات شي. وړاندې تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په ارتباط مو د نویو احتمالي ائتلافونو نه خبرو. په غزنی کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې.
علت دا ده چې اوس د رسنۍ ډېرې سوي دي او بل چې د واکسینونه دي، د خپل واکسینونه سي دي، دا ډېر زیات غټ رول لري.
په افغانستان کې به د ټاپي پروژې په اړه هم واوري.
بینځو ولایتونو دوه شو ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین حکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي.
دا به هم واوري چې سبا د آسیا د فوټبال جام لوبي پیلېږي. کابل کې د اورلګیدو په پیښه کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر 24 زیات ټپین شوی دي. د امیر روغتیا وزارت په وینا د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس وایي د اورلګیدو په اړه څېړنې روانې دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په کابل کې د اورلګیدو په پیښه کې درې کسان وژل شو او څلور څلوېخت نور ټپیان دي. دغه وزارت ویان وحید مایار د جمعې په ورځ په ډېره ازادي راډیو ته ویل
د اورلګیدو دغه پیښه تیر شپه په عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شوه چې څلور څلوېخت تنه پکې ټپیان شوي دي او درې نور وژل شوي دي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي. د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنی وړ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اور د تیلو په یو پمپ کې ولګېدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اورلګېدو لامل نه دی څرګند، خو چارواکي وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. په همدې حال کې د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د انساني تلفاتو تر څنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم لري. ښاغلی الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځه تلو تر څنګ له څلوېښتو ډېر اپارتمانونه سوځېدلي دي.
تقریبا
په دغه اورلګیدنه کې درې څلوېخت اپارتمانونه سوځېدلي دي او درې تنه وژل شوي. همدارنګه و موټرونه هم سوځېدلي دي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي.
نوموړي وویل پیښه د مکرویانو په سیمه کې د پولیسو نهمې حوزې ته نږدې شوې. د کابل په ښار کې د اورلګیدو دا لومړۍ پیښه نه ده. څه موده مخکې هم د دغه ښار په مرکزي برخه کې په یو مارکیټ کې د اورلګیدو له امله دوکاندارانو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسېدلي.
په کابل کې د اورلګیدو په پیښه کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او څلور څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د جلال آباد په ښار کې هم نن په یوې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. د پیښې په اړه له جلال آباد ښاروال ریاض درمل په ټلیفون راسره دی. درمل صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ډېره مننه شیبر صاحب. کور ودان
سلامت. درمل صاحب که لطفا یو څه جزئیات له د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ چې دغه اور قابو سوی دی او اوس شغلې مړې شوې دي او څه زیان یې اړولی؟
شیبر صاحب دا اور نن سهار د 8:30 بجې شاوخوا کې زموږ جلال آباد په مرکزي ساحه کې چې د ښار برخه ده سپلک فروشي کوڅې سره دلته نورمر په نوم باندې په پلازا کې لګېدل او دغه پلازا کې ډېرې د کاسمټکس مواد خرڅیږي او دلیل دا و چې د برق د شاټې د وژنې په زمينه کې ور لګیدل او دا غي نرسته دا ور ټوله پلازې ته سرایت وکړي چې شاوخوا 15 منزله ده او ور چې دوی وست کنټرول لاندې دی اطفای او د خلوالې کارمندان ټول په ساحه کې هغه وخت نازل دي ور تر کنټرول لاندې راوسته دی او موږ په دې مطمئن یو چې ان شاء الله په یو ساعت کې به کاملا هغه ساحه تخلیه شي او کم زیان چې لري د ځانمن خلک چې دی هغه به پرې خو دل شي ساحه ته به نور اضافي ساني دغه تخلیه وکړي.
د کوم چا د جوبلې دو خبر لري چې څوک په دې پیښه کې جوبل شوی زخمی شوی او یا خدای مکړه ژوند دل لا سور کړی؟
خوشبختانه د جوبلېدو یا د مرګ په خطر وسپور نه در موږ ته راپورټ شوی. بدبختانه چې مالی زیان اوخته دي چې 15 منزله پلازا وا او ډېرې مشکل دا چې زموږ په لوی خارونو کې بلکې د افغانستان په ټولو خارونو کې یو اساسي مشکل دا دی چې د پلازې مالکان هغه ډېر ابتدایي دغه ادزان ساتنې مواد چې دی هغه نه ساتي، مثلا د اور مرکول د پاره هغه د هرې دبي یا بیرته د پلازې د اگزیت لارې دا خلک نه ساتي، کوشش کړي چې تر اخري هدا پورې کولای شي دا خپل ځینې استفاده وکړي او بیا دغه سي په ایمرجنسي حالاتو کې موږ د پاره او اطفای د پاره ډیر زیات ځمني چې موږ هغه ځای ته رسیدګي وکړو او دا خلک چې دی په وخت باندې د بیمال او د ځان نشي دی وښغورو.
درمل صاحب لدی پیښه ورسته به اوس تاسو څه وکړي چې په راتلونکو کې لورته پیښو جلوګيري وشي او خلک وه څه وي چې د وور د وشلو وسایل لزان سره په خپل ودانوي کې ولري؟
شهبر صاحب دا اوس هم موږ د ولایت په مقام کې او په دې باندې چې سبا نه د نظم کمیسیون راوړو یو هیئت د ټول پلازې چې هغه دغه ابتدایي رقمه لري تاسات نه لري د ور مرکول د فارا یا د ایمرجنسي حالات د فارا غبرستی شي او ټول تجدیدي نظارت ته نیو کو په هر یو باندې دا حتمی کو چې باید په پلازو کې او په خپل دکاني او تجارتي ساحاتو کې دغه ابتدایي سامان چې ضرور دی د ایمرجنسي حالات د فارا غنست کی.
پوجینو شهرونو کې د کابل په ګډون ل اطفای د خلکو شکایت موجود وي چې په وخت نه رسی او یا شمیر کم دی، په جلال آباد کې تاسو دا ستونزه لري؟
جلال آباد کې خوشبختانه اطفای د په وخت باندې رسیدګي کړو او هم چنان د خاروالۍ کارمندانو په ظرف د په چوند خار داخل سه هوا او ډیره ګڼه ګڼه وه، بیا هم دلس دغو کې اطفای رسیدګي کړو او د هماغه وخت نه شروع کړی ده تر اوسه پورې لګیا دي ساحه کې کار کوي. د اطفای د پرسونل او دغې د وسایطو څه خاص ستونزه نشته ده.
ریاض درمل د جلال آباد ښاروال ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ولسمشیز ټاکنو ته د دوه نوماندانو د معرفي کولو ترڅنګ به د محمد حنیف اتمر له کاندیداتوري هم ملاتړ وکړي. د دغه ائتلاف یو معتبر سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې شهید محمد عبدالی او رحمت الله نبیل د دغه ائتلاف د تایید وړ کسان دي. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ګوند وایي محمد محقق د محمد حنیف اتمر لټیم سره کتلی او ډیر ژر به خپل دریس اعلان کړي چې د کوم کاندید حمایت کوي. لکابل نجه صافی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لوري ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پیل په دوهمه ورځ د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي دغه ائتلاف په لدو انتخابونو یا غورویو نه کار واخلي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل
ائتلاف ملي افغانستان تقریبا
د افغانستان لوی ملي ائتلاف نږدې ټول لارې کارولي او هم به له یو ځانګړي ټکټ ناملاتړ وکړي او خپل به هم یو انتخاباتي ټکټ جوړ کی چې ډیر ژر به اعلان شي.
بزودی اعلان وشي.
له بلې خوا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف یوې معتبرې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت د بخواني سلاکار محمد حنیف اتمر له کاندیداتورۍ به ملاتړ وکړي. د دغې سرچینې په وینا د ملي امنیت بخواني رئیس رحمت الله نبیل او په هند کې د افغانستان بخواني سفیر شهید محمد عبدالی د ائتلاف له کاندیدانو شمیرل کیږي. د سرچینې په وینا د افغانستان لوی ملي ائتلاف ممکن دریم انتخاب هم ولري. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو جوړ ائتلاف دی. په دغه ائتلاف کې د وسنی او پخوانی حکومت یو شمیر لوړ پولی چارواکي، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د نوې ملي جبهې مشر انور الحق احدی، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او یو شمیر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. که څه هم تر دې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له یو شمیر احتمالي کاندیدانو له هغې ډلې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره کتلي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به له دغه ائتلافه بهر پرېکړه وکړي او که نه. خو تر دې وړاندې د ملي جنبش د ګوند ویان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال او ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تصمیم لري چې د ترک تبارو یو کاندید د لومړي مرستیال په توګه انتخاباتي ټیم ته معرفي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې پروسه تېره ورځ پیل شوه او د ولسي جرګې غړی لطیف پدرام لومړنی نوماند و چې ځان یې راجستر کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه نږدې 80 تنو ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړي اخیستي دي. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، احمد ولی مسعود او یو شمېر نورو بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې خپل د نوماندۍ اعلان کړی. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ګوند وایي د دغه ګوند مشر محمد محقق له لورې له بېلابېلو انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند ویان عباس آګا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اکثرو
هغو کسانو چې د ټیم په سر کې دي له ښاغلي محقق سره خبرې کړې، خو تر ډېره دغه خبرې اترې له ښاغلي اتمر سره ترسره شوې دي. په راتلونکو ورځو کې به مشخص شي چې له کوم ټیم سره توافق کېږي او بیا به انتخاباتو کمیسیون کې لوملیکنې ته ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ځینې سرچینې د ګلبدین حکمتیار له ټاکنیز ټیم سره د ښاغلي محقق د یو ځای کېدو خبر هم ورکړی، خو ښاغلي آګا دغه راپورونه رد کړل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم دغه راپورونه ردوي او وایي تر اوسه د ښاغلي حکمتیار انتخاباتي ټیم په اړه خبرې پای ته نه دي رسېدلې. د دغه ګوند ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې ته وخت پاتې دی او له ګوندونو پیژندل شویو شخصیتونو سره زموږ خبرې روانې دي او هر کله چې زموږ خبرې پای ته ورسیږي نتیجه به یې له خلکو سره شریکه شي.
ښاغلی حقمل همدارنګه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې تر پای ته رسیدو پورې په یو شمېر ټیمونو کې د بدلونونو امکانات هم موجود دي.
په کونړ کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی لخوا شاوخوا 1500 غریبو وچکالی ځپلو او د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته پیل شوه. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
کونړ کې روان المریز کال کې د وچکالۍ له امله د ګڼو دهقانانو کښتونه وسوځېدل. همداراز په سلګونو کورنۍ د جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې چې نن سبا د زیاتو ستونزو سره مخ دي. د مرستو د ویش لړۍ 13 ورځ د وټپور ولسوالۍ څخه پیل شوه. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشر غلام علي صوبات ازادي راډیو ته وویل
چې د مختلفو طبي پیښو له امله جامن شوي وچکالۍ وهلي وو، بېځای شوي او همدارنګه معلول او معیوب او هغه غریبې کورنۍ چې مخکې د ولسوالۍ کمیټې او ګډ ټیمونو سروې کړي وو، هر کور ته مو 50 کیلو وړه او 10 پاکټه چاکلیټ چې فرزاکي دغه مو ته ورکړل. ټول ولایت کې 10000 کورنۍ تثبیت کړي دي. دا لړۍ به ټول ولایت کې روانه.
یو شمیر خلک وایي د مرستو په ویش کې شفافیت نه دی موجود او د مستحقو او اړو خلکو پر ځای مالدارو کسانو ته ورکول کیږي او د غریب په نوم راوستل شوی کومکونه د بډایو کورونو ته ځي. یو تن وایي
نوم یې امین الله دی، ورور دی یګینی کې مخه تمه د ولسوالۍ مخه تمه زما کې دا واده ورې دی. یو دیقان سړی مرور نه شهید شو، په خپل د پردی کوټه کې ناس هم د هغه غره نه راکوشم نه څوک ولاک یو غوسه پوریا مې مستحق د دې شګونې يم. وچکالین دا دوار موار لالار سره ختم ته ما سپه دیر بوري دغه دغه د څلور بوري جواره کړي او دی جګین نه کینې مې مالک لیکي رور نه مې خکای نه مې دی جګین کې ول سوال صاحب ته مې دا دوه درې ریزه وکړم څوک مې نه غږ او نه خکای نه بات.
د مرستو د ویش مسؤل شاولی خان سالارزه وای دو دوی د کلی علماو سپینګیرو او قومي مشرانو ته واک ورکړی و چې په کلی کې کوم معلول غریب بے سرپرست بے کوره شوی او وچکالی ځپلی وي نمونه یې دوی ته ورکړي.
د دې نن دا ژمنه واغسته چې تاسو به په دغه برخه کې عدالت تامینوي، هغه څو چې غریب دی مسایق دی دغه توضیح به د قوم یا به نورو اړیکو بنئ په کلیوالي سیستم بنئ، بلکه هغه صوبه چې ترجیح ورکړي چې هغه دلته واقعا تاسو ګوري یا چې څه دی غریب دی.
هغه وای به هم کوخخ کوي چې چیرته د کوم غریب او مجبور کس پر ځای د بل چا نوم لیکل شوی وي دوی به یې لیست لري او مستحق کس ته به مواد ورکړي.
کاهیان اندسې کسان چې هغه د دې مستحق نه وي او راغلی وي بیا هم دغه موساد کولی شي د اداره کولی شي چې دغه دغه سامان لري کې بل چا دی غریب دی ورکی. زمونږ غوښتنه هم بیا هم د ټولو ورونو مشرانو نه داده چې راځي دغه ټولې توزیګانې چې دلته کیږي د کده شپول موس یا د نور موسونه دا به په شفاف او رونتیا ته سره شي او حق اقدار ته وسپارل
شي. دا یادونه ورده چې په کونړ او دریو ختیځو ولایتونو کې وچکالی د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو او روانو جنگونو زیات خلک ځپلي او هر ځپل شوی کورنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د زیږون پر وخت مور او ماشوم په مړینه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د ملکی روغتون په ولادي نسایي څانګه کې له ډاکټرې صفی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې کوم عوامل د دې سبب شوي. ډاکټرې صفی په ځواب کې وویل
علت دا ده چې اوس د رسنۍ ډېرې شوي دي او بل چې د انسي یعنی مخکې له دې چې مو یو مور عمل ولري یا کله وخت سی بره شپخانی ترازی یا چرت سیزی دا ډاکټر صاحبان سیدی او قابله صاحبان او نرسان دی ټول ته سیدا به شوخ مشوره ورکوي. مشوره ورکوي دی لپاره کې سی مخ کې سی عمل ولري کوچنی په خټه باندې دی باید څلور ملاقات راسي. دا دی هغه مند له خاطر دا سی یعنی دی صحت خي سی مشکل ونه لري، اما هغه مند کې سر درد دی ولري یا سی د کم خونه یا هغه سی معاینات تکمیلیږي هغه کول سی اته ولري راسي. اته ځلې کول سی یو شپخانی ترازی او بل سی دا واکسینونه دی د خپل واکسینونه سی دی دا ډیر زیات غټول لري دی خطر سی مور سی دا کله سی واکسین ترازی دی واکسین چې دا پنځه ځلې کېږي سیال سیال ته واکسین ته راځي. اتمن دې سده د سی کارکونان چې دي د خبري وسره کوي د واکسین باره کې کله سی کوچنیان راولي د استفاره سده پنځه شپږ واکسین دي سی د خطرناکو امراض له خطر دي د په وجه باندې سی دي واکسین کېږي د طبيع آگاهي ورکول کېږي او دا بل سی د فام پلانینګ دا یا تنظیم دي خنواده سی یو مور باید څونه کال باید خپل د ماشومان په منځ کې فاصله ورلري یعنی سی دي حتمند ماشوم راوړي دا خبرې چې دی ټول د لاس پلاس سره کیږي او سبب دی کیږي چې د مندو او د کوچنیانو مړینه کمه شوی ده.
تاسو ویل چې صحتمند شزه باید دغه د عمله په وخت کې څلور وړ روختون ته مراجعه وکړي او راسي او د هغه شزه چې هغه کم خونه یا مطلب سره درد کیږي یا ناروغانی هغه باید په دغه اته ځل راسي. د لدې پرته په کور کې باید څو کې آیا شو خوراکونه وکړي نور څه څه شو
وکړي په کور کې چې دا لاسرسي نه لري اتمی ضروري نه ده چې دی باید غوخه واخلي د پکور کې اتمن چې د غوا لري د غوا شیدو چې استفاده کولای شي له شیدو چې لمستو چې له شیدو چې له چکی چې استفاده کولای شي له کوچو چې او پکور کې اتمن چرګان لري چرګي لري د چرګان لاګي چې هم کولای شي استفاده وکي او کدی پکور کې سیدا اتمن سیدا ترکاری شي سیدا د کری یعنی ډیر آسان شي ان لکه لوبیا نخواد پالک دا ترکاری به بشنو شي انده دی په کور کې سیدا مثلا مڼې لري مڼو چې استفاده کولای شي کانګور ولري د دې شیانو چې دا ډېر شیان سیدی ټول په خپل سیدا د ته ډېر زیات کومک کوي سیدی یو سالم اولاد راوړي او د دې وجود ټول ویتامینونه او کم خونی دی رفس یو سالم ځوان ولري او یو ښه اولاد راوړي.
ډاکټر صاحب مو شو تاسو په بداس ټولنه کې اوسو چې دلته د جنور او د خواشي په ټولنه کې ډېر فرق راځي. خواشي دا ورته وایي چې موږ دغه شیان نه خوړو مړې نه وي یا د چرګ واګې نه وو یا ځین نور شیان نه وي کنه دا شیان نه وو موږ نه خوړو موږ هم دغه اولادونه راوړو تاسو دغه ذهنیت تاسو څه ډول جواب ورکوي؟
انګور چې د خپل خواښ سره باید همشه وخت د مور په سترګو ورته وګوري ا دې مور خبرې ته ووایي چې وو سیدی تاسو وخت کې چې دغه شیان خو وو خو سیدا خیر دا مو کو هغه خوکه خبر دی منی او دا د اندیخت سي د مور د خوکه سي احترام وسی انګور هیڅ امکان نه لري وخصلور و دیږي انګور راځي انګورم سي داسې د لکلور کله سي د مصر صرف احترام وکي او دغه خبره تغوګونی سي او دغه خبره رد جواب ورنکي او سي و سيد مور خو مګر دا شین بم سره وکړو د سي بازار ته زم دوا اخلم او دا شین بم وسره وخرم سي له دواب له شیانو چي او اس کله زه فکر نکوم سي خو بدون او دا تخواله به دي په منځ کې راسي
صفیا د غزنی د ملکی روغتون د ولادین سعید څنګه ډاکټر په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام په لوبي پیل شي په اړه تفصیل لري ځوان مراد خبر
د آسیا د فوټبال جام سیالي سبا ته په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي د سګنی کال د فوټبال د آسیا جام مسابقې تر پخوانی او سیالي او پراخې دی او پکې د ګډون کوونکو ټیمونو شمیر سړي رښتته تلور شوې ده ایران ازبکستان ترکمنستان او قرغیزستان هم د ځل د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي د 2015 میلادي کال د آسیا جام استرالیا ګټل او د سږ کال په سیالیو کې جاپان تر ټولو مخکښ ټیم بلل کیږي د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا د ایران ټیم هم له هغو ډلو شمیري چې د جام احتمالي ګټونکي ثابتې دي شي په متحده عربی اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام مسابقې په داسې وخت کې کیږي چې په دې سیمه کې سیاسي شخړې هم زیاتې شوې دي متحده عربی اماراتو بحرین او سعودي عربستان په 2014 کال کې له قطر سره ډیپلوماټیکې اړیکې ختمې کړې د راتلونکي 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیوادونه سعودي عربستان او قطر د آسیا د فوټبال جام په سبانیو مسابقو کې په ګروپي لوبو کې له یو بل سره مخامخ کیږي
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زه غلام حسن خان غیرت کوچای د کوسلسیمه ته صرف تماس کوم خپل سلامه د مو په افغانستان کې امداد کوچانو مشکل دغه د خصوصا د کوس په ولایت کې کوچان دغه مشکلات سره مخامخ دي غلیدانی خوراکي مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچانو د ډیر خوښ طلبات دي چې رسیدي د کوچانو چې کومه مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده یاره ورځې د دوی د سلو په سود یاره ورځې د نور زره مساری پر راځي نو چې دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کې نو هغه د دوی ګرد سرمایه دی میسته هرڅه د مال نه لري نو موږ د ایله له د پولو ول پوري مقامات نه غواړو نو موږ مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانو یو غمو وخوړل سي د موږ د مسیران چې کوم دي نو موږ له دوی نه د ایله لور چې تاسو دا نور نظرونه پرې دی د خانه یو د غلا او د مناطقته باید د دې مؤمنو مسلمانانو او د مظلوم قوم وغوښتنه وکړي او غمو وخوري به سرور نه کوچانو غوټ مشکلات سره مخ مخکې موږ له تاسو د ایله لور چې موږ د پیغام ور پوري مقامات او مؤمنو مسلمانانو
روپی غنم دی دادر روپی نہیں دام مسرا پر کڑی نہیں را کئی مزاق تر بل مقام پر ور سی جی دغ جلن مٹی ار بابا نہ راکی کا کا کیرا کو ایک پر انجن ران دی راسی پر مڈی وی شکنو مٹی ما چا نہ راکی گاوا کیلو در سی گاوا نیم کیلو در سی اغام نہ راکی و سلام ما سلام یور سی تول ازادی کرتو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په هغه پروګرام کې هم ساسو پرځخ سب شوی پیغامونه خبرو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
ازادي رادیو ته په بیلابلو موضوعاتو کې اس ام اسونه را رسیدلې دي محمد قاسم زوات له هلمند پر اسول اس ام اس کې لیکلي دي ایران طالبانو ته په جنوب غرب حوزه کې وسلې ورکوي عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي خلک نننې واورې ته خوشاله دي چې لدی سره به وچکالي ختم شي یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی غالبا له لوګره یې اس ام اس راته لیکلی دی او دی لیکي ولسمشر اشرف غنی دې د لوګر د ازرې لاره پر دولت مخالفه وسلوالو بنده کړي چې امنیت تامین شي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلی دی چې طالبان باید د افغانستان د حکومت له استازو سره په جدي شار کې خبرې وکړي. عبیدالله پر استول اس ام اس کې لیکلی دی که طالبان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي نو له چا سره یې کوي؟ له امریکایانو سره خو یې د ده په وینا خبرې وکړې، نتیجه یې ور نه کړه. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا غو راپورونو متل وستل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شو هم دا رس کومه مرکه چې په راډیو کې خبرو هغه په پانه کې هم وی پانه کې هم شته او تاسو کول شي چې هغه واوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لند خبرونه لرسوان مراد څخه.
د افغانستان د امروختیا وزارت وی د کابل د تیر شپې د اور لګیدنې د پیښې تلفات خی زیات شي. د دې وزارت وین ازادي راډیو ته ویل په دې پیښه کې درې کسان مړ شوي او د ټپیانو شمېر یې وسلویښتو ته لوړ شوی دی. دفاع وزارت وی په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغان پوځ په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې یو اویا دولت ضد وسلوال وژل شوي او نهه څلوېښت نور ژوبل دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روزګان سیمه ایز امنیتي مقامات وی په دې ولایت کې د بهرني ځواکونو په هوایي برید کې د پولیسو یو پوسټه په نښه شوې چې له عمله شپږ پولیس ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیې ته به سفر وکړي او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. یو نوې نظر پښتنه ښیي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل ماکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د پنځه میلیارد ډالرو غوښتل شوي بودیجې په اړه ورسره خبرې وکړي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو یو تفصیلي راپور راخلو. د برېښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او د لاجوار دولاري د قانون او پټرولیم په برخه کې ټاپي د عینکو د مس او د امو سین د حوزې د نفت او ګاز مهمې پروژې هغه پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې شوي دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د لاجواردو له لارې افغانیس اموال عملا اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. د چابهار بندر به په نږدې راتلونکي کې صادراتو ته چمتو شي او د ټاپي د پروژې تخنیکي کارونه دمګړي د هیواد په پنځو ولایتونو کې روان دي. خو د چارو ځینې متخصصین بیا وایي د هیواد روان وضعیت ته په کتو باوري نه دي چې دغه پروژې په ټاکلي وخت بشپړې شي. تفصیل د کابل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریزي او ترانزیتي لارو فعالول، د ګازو د ټاپي، د امو سین د حوزې د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمایزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه سترې سیمایزي اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیلو وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړون په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ نه لاریو د تیر د کارنې د سیستم له لارې ترکیې ته حرکت وکړ او څو ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنې شي. همداشان په راتلونکو دوو اونیو کې به لس افغاني لارۍ په افغاني پلیټ د هرات د ترغوندۍ له بندره ترکیې ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجوردو لار په بشپړه توګه خلاصه شوه.
د ښاغلي قوانچ په خبره د لاجورد لار د هرات له ولایت پیل د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. د ده په خبره افغانستان کولی شي چې خپل صادراتي توکي له همدغې لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بل ستره سیمه ایزه اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2018 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه، د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3.5 میلیارد مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوی وه دغه پروژه په درې کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هېواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي د قانون او پیټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکي او په حقوقي برخو کې ځینې پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنې موږ ور نږدې کوي، نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو. 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي او په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلي مطفي د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او ویې ویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه یې پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون 100 کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت سباندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړې ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لاینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله 100 کاله ځنډیدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په دریو برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق. د دو برخو قرارداد لاسلیک شوی دی، ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغې سروې هم روانه ده چې د هغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړ شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخت له لارې ځي یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فعلاً ورباندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یادې پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي او وایي چې که چیرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی د هیواد روانو ناامنیو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخلو ته په کتو ازادي راډیو ته وویل له دغو پروژو ناهیلي نه دي، خو ناامني به یې پلي کول ټکني کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی ف فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. د دیونی په خبرونه کې تر ډیره ستاسو د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه را سره دي چې غواړم اکثر ته نوبت ورسیږي، او د دې ترڅنګ به د پکتیا ولایت شوزو د ټولنیز ژوند په اړه هم پرمختګونه او بدلونونه د دغه ولایت شوزو چارو د مشر له خولې واوري. ډیر منظم ډول لمړی ستاسو پیغامونه او بیا وروسته د پکتیا ولایت ته ورځو.
السلام علیکم. اورور خمر دلته یخ مروکلو در و درم حق به سرم چې د میمنی و د غمای غسو د کلم دغه د غما شو د مرغاب در ازلی داته پرته دغه د یم د کتل شو د یرا ترغ په یرا کې پرته یرا ترغلو چې د مرشه دی د خلکو مرشه راي د تخن در و در حق به سرم دا وسمو چې څه کوم را سره کوي چې نه راکو چې نه راکو یوار چې یم علال کې یم بمبار کې خمر زو یم ځای در و در حق به سرم دا وسمو څه کوم کوم.
السلام علیکم. زه په درته لا کندهار ولایت خبره کوم. ما دا درې څلور میاشتې زمیاشتي چې ما تا کار کوي دا کار سره دا کړم چې واښتاول لري خو واښتاول لري په جین جوګانو په جو مسوکي هیڅ څوک چا ته کار نور کینو. زه پیغام درې جمهور ته رسوم، وزیرانو کې رسوم، د کابل د پارلمان سره رسوم، چې پر کندهار په ولایت کې پر خوارو مظلوم ولسم رحم وکړي او سلام رحمي ورکړي. غنم راوزی، چای راوزی، برا راوزی، هر شی چې راوزی هغه خپل خپلوانو کې ورکوي. مسکینان د خدای د چارګان دی وایسته والا ناسي مظلوم ولس په صفت باندې درېږي. موږ صدا غواړو د وزیرانو څخه غواړو د ولکتل د شوراګانو د خلکو صدا غواړو چې کندهار ته په دې مظلوم ولس باندې یو څارنه وکړي، یو شی وکړي. السلام علیکم.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ مرکز څخه خبره کوم. خبره یو سرباز یم. د ازادي ریډیو له مسلینو خواهش کوم چې زموږ پیغامونه خپاره کړي په خاطر د مشکلاتو. وزیر صاحب محترم ښه پرمانونه راباسي، ځکه پولیس د ټولنې خدمتګاران دي، باید د خلکو خدمت وکړو. خدای دې مهرباني وکړي چې په 50,000 روپۍ پولیس ټول قرباني ورکوي، یا زخمیان دي یا شهیدان دي. په شعبه کې ناست یو لکه تنخواه یو لک خلاکوي، او سربازان په 50,000 روپۍ جنګي. یو دې د سربازانو پښتنه وکړي کوم شی چې له وزارت ورته حواله ده، هغه دې د غلو له خولې راوباسي، تر سربازو دې ورسوي او په ماشو کې دې زیاتوب راولي. السلام په احترام.
له بادغیس ولایت د غورما ټول سوالو یم. دغه انجنیران دي راځي کاکا مو دې سروې کې مرته دې نو کوي ماشي سره کې دار بابا نه مرته نه راکوي. یو بوجي غنم بشپړ وو کور راکوي. یار ابو دې دې ځای مې منی ته ورور کور وزه په نه پرې زر دوه مې زر پیرا ته خو اخیسته نه ماشي ساسونه شي وو. په یو ابو دې غنم در کو 2000 روپۍ راکې. د خدای په لیاز د غز مزاج دې تر لړ مقام پورې ورسېږي. پر مور دا یاد مور دې کاڅې سره مخ وو کوم ته ماشي سره کوي جنران دې راشي مور دې سروي کې کنه راکې مور ته یار بابا نه راکې. و سلام.
السلام علیکم. زغلام حسن خان غیرت کوچای د پوسل سیمته اشرف تماس کې موجود ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خپاس سلام د افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د پوسل ولایت کې کوچان دغه ټول مشکلات سره مخامخ دي. د غلدانی فراکی مواد ډیر د قیمتي اخر مو تر رسیدلې دي. کوچانو د ډیر خو طلبات دي چې رسیدي د کوچانو چې کومه مالداري په خوځ کې دلالات سره مخامخ ده. یا هر ورځ د دوی د سلو پسو د هر ورځ د نور زره مصارف راځي. نو د دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کوي. نو هغه د دوی د خبر د دوی میسته د دوی ګرد سرمایه د دوی میسته خرڅه د مال نه لري. نو موږ د ایله له د پولو ول پوری مقامات نه غواړو. نو موږ مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانه یو غم وخورل شي.
زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه نه اړیکنه ولدا. زما هرځه غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه چې په هلمند ولایت کې د غاز په لوړ قیمت کې نو مظلوم ولس د دې واسطوان نه لري ترڅو د غاز وکاروي، او د دې لذي عمل پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړو مقامات ما غوښتنه اورده دا چې هلمند ولایت په مرنه وکړي ترڅو د غاز چټ قیمت سي او نور نور ټکي امدارنګ خوراکي توګي هم تلور قیمت سي. او من الله توفيق.
السلام عليكم. زه محمود بن شک من ولادت واشه دوله سالي. زه کوم ورو دا مخابرات څنګه ګر سرکار نه کوي. تقریبا لا دې اوس دوه کاله کېږي چې دغه روشن شبکه او د ربا شبکه دواړه کته کړي دي. په دغه شبکې پالیسي لږ سره به ګټه وي. ورور یو مریض خپل پر وخت مې مریض ډاکټر ته نشه رسوله. ورور د دولت څخه مې او د مسلم ته مې غوښتنه هم داره چې دغه شبکې ته اله کې د شورا او دغه لیکلي دي.
بله زه سنگین مظلوم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې کوم سړک د پکتیا ولایت څخه میرزاکیه سیدکرام او تر ولایت پورې رسیدلی په خوا او شا کې غله ډېر شوي دي. نو له چارواکو څخه مې هیله دا ده چې دا غله له مابین نویسي او بندیان کړي. خو بعضې ځای کې حکومت اقدامات کړي خو د واسطه په واسطې له وجې بېرته غله خوشي شوي دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم زمانوم سلیم نور افغان دی د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه تاسو ته خطاب کوم. دوه میاشتې کېږي تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې زموږ انتخابات شوي دي. موږ پکې مامورین وو او پیسې تر اوسه پورې موږ ته نه دي رسېدلي. که تاسو له طریقه موږ ته د دې پوښتنه وشي نو موږ به ډېر منندوی یو. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. عصمت الله په دې کابل ولایت کې اوسېدونکی متاسې پانه سي خلګو رای ورکړي. پرلماني ټاکنو ته رای ورکړي. د خلګو رای پورې دې نه خاندي کمیسیون پایبله زر په زره دي. وکیلان کامیاب او ناکام وکیلان زر په زره اعلان کړي. د خلګو رای پورې نه خاندي. وسلام.
د زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم. د خیره موسسو څخه مننه کوم. مرمنو سي دلته موسسه زابل ته راځي د شپې خوراکي مواد راوړي. خدا خبر اگر کسی دی اکسن ورکی یا خبرن ورکی د مرکز د اخر خلق د دروغ وای په فلو کې کله سو غریبانو ته رسیدلی. هغه مغو غریبانو ته وکیل یا ولسوال یا کمانډان یا رئیس یا مدیر یا د بل زروا کې رشتي و غریبانو ته نه رسیدي د دروغ وای. و سلام.
السلام علیکم. زاد الوید لوګر نه خبرې کوم. دما پیغام دا زراعت لزراعت نه باسه تاسو دا پښتنه وکي چې دا امکان لري کې نه لري چې ملي تجار مونږ ته د پلاستیک راوړي لکه خلته لکه د ټانکر په شکل لکه د بوجي په شکل چې وا خلو بل خلو یو تړي او لو بو ډا کې د باغو په منځ کې پراتی بس ډک لو بو د زمي وب ډيري دی وړي وب کمی چې مونږ وړه استفاده ته رکو چې د پلاستیک را تراوړي چې ونش کېږي دا چې لو بوډا کې ونش کېږي د ډبل پلاستیک چې ملي تجار راوړي بس دا به د ټول غوانانو ته به خیر ورسیږي. مونږ ته څوک نشته چې بند جوړ کړي. مونږ ته څوک نشته چې اوس جوړ کړي. د مونږ وبو ټوله پاکستان ته روانې دي. دغه د ما نظر او دغه چې ما غوښتنه تر وزارت زراعت پورې ورسوي. نورم په مخه ښه.
سلام علیکم. دا مې پیغام دی چې مرلا صالح و د اسدالله خالد مې پروګرام درې دی. زما دا جنې خواهش دی چې د افغانستان خلک دې د دغه سپازات د عملیاتو او د غوښه ناس خلک په کوڅه کې چې ډېر په دقیق سره به پیړنه وکړي او ډېر په دقیق سره د معلوماتو کې د ګنا کسان بنجان نشي په کوڅه کې د ګنا کسان په کوڅه کې لاړ نشي. زما د دینه د خواهش نور په پاکستان او په دې پرې مراړه نشي. زما افغانان سړي کې زما دغه د خواهش دی چې فور منن.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت او ننګرهار ولایت نه دا یو شکایت لرم چې دا مایدین دوی دوه ډوله کړي دي. یو مایب هغه نیولې دی چې په بم کې الوتی دی یا په یو شي کې هغې ته امتیاز ورکوي. نور دا مایدین دي چې پالیسي دي یا ګزڼ والي دي. دوی مایدینو ته دوی امتیاز نه ورکوي چې چېرته عریضه ولیکي او هغه کتابچه کم یا دوه زره یا درې زره افغانۍ چې د میاشتې دوی ټاکلی دی ورشي دفتر ته نو ورته وایي چې ته خو خپل مایي دي او ته خپل کور کې مایي چې تاله نه درکوي. دا چې زه خپله ذاتي څلور ځله پنځه ځله تللی یم او دفتر کې مې دا شکایت هم کړی دی. عریضه مې ورکړی چې زه مایي دین دي امتیاز زه هم خدای مایوب کړی یم. هغه هم خدای مایوب کړی دی. الله تعالی دې په دې ملت باندې رحم وکړي. خو هغه کوم امتیاز چې دی موږ لم راکوي موږ هم مایي دین یو هغه هم معلوم دی. دوی دا مایدین دوه ډوله جوړ کړي. زما نوم خلیل الرحمن دی. په الله تعالی مې سپارم دا زما غږ و زیارت ته ورسوئ چې ولې زه د دواړو خو مایدي ما زما پنځه بچي دي
ژوند کوم، زم د بچو تعلیم هم را په غاړه دی، که کوم هغه 2000 یا 3000 امتیاز ماله ملاویږي خو زما په بچو لګي، هغې ته ته ورکوې او ما ته وایې چې زه د دواړو پیشو مایږي مالته ناست یم، ته ما ته وایې ته د ګزن مایږي تا ته دا امتیاز نه ملاویږي، نه کتابچې ملاویږي، نه یو شی هم نه ملاویږي. دا ولې د دې پښتنو کوي او ستاسو به د همکاري وزیر ته یې ورسوي.
السلام علیکم. سلام علیکم. دا کوم څه دا سب ته هو ملي غیر من غوښنه دا درچرا دا الکترونیکی تذکری دي زل تزر په خطی زم او بیره بیره ولاتینه کی شروع کی ورا زګه کی دا رسټ مو دي خبر سره دي دي خدا څنګه کوبر شي او بچ ولایت شورا او ولسوالۍ شورا کې باید هر دمر بل الکترونیکی تذکری ته باید استفاده وشي. مننه.
مالا السلام علیکم. ما رجل من ولایت د سنگین دولو سالی ستاشتا جنگ و حلی دی ما تیغان دادی چی برداغا د سنگین پر درائی باین دا مشروعانان دا حکومت اسکر دیر تازابی زدن وکو چارو اکسا دا غانم دا غو دا مشکل حل کی وصلا.
بله السلام علیکم. جنوب الخلواکیم دا هرات دا هنگیل دولو سالی او دا مسلخ د کمپنی اړیکنی ولیا مشته دولت یو کلینیک جوړ کړی خو کلینیک یې ډیر ښه کار کړی خو متاسفانه دوا نسته پشکې زموږ مریضان چې ورته څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخ ته یو دواخانه جوړه کړې ډاکټران د هغو سره بستګي لري کراب لا چې وایي ورته هلته نقصه ورکړي وایي دوا هلته واخلي او دوام د دوی سره شته موږ یې نه راکوي. دا اوس څه رقم دی سیاتې عامه دایرات باید په دې باره کې څېړنه وکړي موږ چا ته وژاړو د چا څخه خبرې واخلو د چا سره خبره وکړو چې د دولت موږ خبره وانه وري لس واره مو دا ډاکټران ته ویلي دي خو زموږ خبره په عمل نه ده رسېدله.
السلام علیکم. آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته پسته سلامه. په دې ښار کې چې کومې د انګلیسي شکې راغلي دي جلال آباد په ښار کې ډېر بد حالات راغلي او دغه ورځ ډېر بد چلند کوي په ښار کې او نورې روانې دي دغه چې کوم اورګان ترې مربوط دي چې دغه د ښار کې د جلال آباد ښار کې د شکو تعداد ډېر زیات شوی یو دا کم کې بل دي چې دا کوم چلوونکي دي دغه عام پوهاوی ورکړي او ترافیک مدیریت نه غواړو چې د دې باندې سرچینې کې د دې د خلک ډېر بداخله شي ډېر بد اصول دي پیاده رو نه پرېږدي خلک نه پرېږدي ډېر تکلیف یې په جلال آباد ښار کې جوړ کړی دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د وکل د ارګون دی ولسوالۍ نه مربوط دی ولایت فکهار نه خبرې کوم. البته په مشورې نور ولسوالۍ جوار نږدې ارګون ته لکه سروبي برمل ګیان جلوک او داسې نورو خپل برګون دا شبکې مخابراتي بالکل سقوط دی. ارګون کې یو ډول سولي اړوند دی ارګون اړوند ارګون لوی ولسوالۍ او دا ولسوالۍ هغه مربوط وو هغه بیخي سقوط دی. افغانبسین امتن چې سابقه وزیر نصب کړی وو هغه یې وړي دي انجینران یو بل وړوکی سلام لري اما کار نه کوي بیا یو سات دو سات کار کوي بیا ورکوي اول بخیر صحیح شو دا کې خو حکومت په خپله شریک دی یو حکومت غبی مخابراتی شبکه ده سلام روان بسیم که شریک ده حکومت توجه کی شبکه ده باید خبر ورکی چه دلتا وقت ده خلق دیر پا تکلیف دی نمرا چه خلق پا تکلیف دی نمرا دوی تا خسارا را سیجی تا دا دوی اخبال انتانون مشاهده که پنجی نایر بانی چه ده چون وقتا که ده بودی نشه که کمر غیدات سوائی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
مننه کوم دوستانو چې مشتمو پیغامونه راستولې دي. یو شمیر پکتیاوالو دوستانو هم په دغه ولایت کې د شوزو د ټولنیزو چارو په اړه معلومات غوښتي دي چې د دغه ولایت د شوزو چارو رئیس نسرین اوریاخیل په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکوي. میرمن اوریاخیل په لومړي سر کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر څرنګوالي غږېدل دي چې په ګډه به یې دا مرکه واورو.
اوس خو خوشبختان الحمدلله د تیرو کلو په برتله ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه په ټیټېدو ده. دا چې خویندې موږ ته عریضېږي خپلې ستونزې تر موږ رارسوي، موږ دې ته د تاوتریخوالي کچه د ډېرېدو لامل نه یو، ولې ځکه دوی اوس عدالت ته لاسرسی پیدا کړی ده او دوی اوس په دې پوهېدلی دي چې د اسلام د نظره د دوی حق حقوق څه شی دي. نو زه داسې یم چې د تیرو کلونو په پرتله باندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه سوې، خلک اوس په دې پوهېدلی دي چې موږ یوه خور تعلیم وکړي هغه باید څه وکړي، هغه بیرته نور هم لا زیات تعلیم وکړي او په خپل د شرعي اصولو سره سم وظیفې اجرا کړي، همدارنګه د صحت په بخش کې او په نورو مسلو.
تاسو په نظر څه کولو ته اړتیا ده چې دا کچه نور هم راټیټه شي او حتی که امکان ولري د ناوړه دود یا فرهنګ له منځه وړل شي؟
په بعضې سیمو په بعضې هغه ولسوالۍ چې هلته لاسرسی نه کېږي، هلته لا ستونزې موجودې دي، که هغه د تعلیم په ډګر کې دي، که هغه د صحت په بخش کې دي، یعنی بیا هم نیمګړتیاوې شته، مشکلات شته. خو د دغه په خاطر باندې باید دولت د موږ سره نور هم لا زیاته همکاري وکړي، توجه یې د موږ ولایت ته نور هم لا زیاته سي چې د خویندو مشکلات له منځه ولاړ سي، او بل تر څنګ د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. د دغه په خاطر باندې باید نور هم عامه پوهاوی زیات سي، هم د میډیا او د رسنیو له لارې. هر کال موږ د تاوتریخوالي پر ضد شپاړس ورځنی کمپاین لرو چې په دغه کې موږ ډېری خلکو ته قومي مشران، عالمان، خویندې، سپینګیری، دغه ټولو ته موږ عامه پوهاوی ورکوو چې تر څو د دوی په ذریعه د عامه پوهاوی نورو جینو ته ورسیږي او د تاوتریخوالي ته موږ نور هم لا د پای نقطه کېږو.
نسبت ولسوالۍ ته په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره په بیلابیلو ډګرونو کې لکه سیاست، اقتصاد، ښوونه او داسې نورو برخو کې د اړینو شرایطو چاپیریال رامنځته کول البته شونی ښکاري. دلته په ځانګړي ډول د ښځو د اقتصادي ستونزو د هواري په لاره کې تاسو څه ترسره کړي دي تر اوسه او کنه؟
موږ د خویندو د پاره د باغ زنانه رسمي یو ځای دا چې ملکیت دي موږ سو په لاس هم راوړی ده، او د دوی د پاره په تعمیر باندې کار روان ده چې تر څو پورې موږ دا کومې خویندې چې لرلې او دوی لاسي صنایعو د خرڅلاو زمینه سازي دوی د پاره نه وای، یعنی فعلاً تنها دومره داسې په خپل کلي کور کې په خپلو منځو کې خرڅوي، یا یو څه اندازه اوس بازار ته هم عرضه کیږي چې هلته هم دوی ته یو څه اندازه په ډېره کمه سي د خرڅلاو زمینه سازي ده. دغه تعمیر دغه د ښځو بند انشاءالله چې جوړ سي دا به خاص د موږ د پکتیاوالو خویندو لپاره به وي، که هغه د ولسوالۍ نه وي او که د مرکز نه، دوی به راځي دلته به خپل لاسي صنایع خرڅوي، د دوی لپاره دوکانونه، دوی لپاره یو جومات او تر څنګ یو رستورانت دا په نظر کې نیولی ده. دا به دوی لپاره یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. موږ د ښځو چارو ریاست زده کار موږ وکړو.
د ولسوالۍ په پرتله په مرکز کې میشت وګړي د ادارو او ټولنو له امکاناتو څخه هغه که په مادي لحاظ وي او که په معنوي لحاظ وي ډیر برخمن کیږي. معنا دا چې انډول یا توازن په پام کې نه نیول کیږي یا نه دی نیول شوی. تاسو د داسې حالاتو په صورت کې د ولسوالیو او مرکز د ښځو ترمنځ انډول څومره مراد کړی دی؟
موږ سره ډېرې خویندې د ولسوالۍ د احمد آباد سید کرم سکمنی د دغو ایسو څخه هم راغلي دي. موږ دوی ته عامه پوهاوی ورکوو تر څو د دوی په ذریعه باندې هلته چې موږ کوم ښځینه شوراګانې لرو دغه عامه پوهاوی نور هم لا زیات کړي، او تر څنګ موږ یو بله برنامه د علماو سره د قومي مشرانو سره هم لرو چې دغه د دوی په ذریعه باندې ولې ملا امامان او د حج او کفر ریاست هم ډېر غټ رول لري چې تر څو پورې دوی د اسلام د نظره دا تبلیغ وکړي سي خشونت د خویندو پر وړاندې منه ده، باید دوی باندې خشونت ونه سي، هغه حقه حقوق سي اسلام ورکړي دا دوی ته ورکړل سي. تر څو پورې بیا هم موږ چې ګورو یو څه اندازه ولسوالۍ کې د موږ خویندې هم ډېرې فعالې سوي، هم د تعلیم په ډګر کې، هم په نورو حصو.
د پکتیا ولایت ښځو چارو مشره نسرین اوریاخیلو: دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ټولنیزې ستونزې لرئ نو د ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري راسره کوي. مننه ترې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزمہ کے غمہ دا اسمان پا غم دے